په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل د امنیت قومندانۍ د دې ښار په اوومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپې کېدو خبر ورکوي. د هند آسام ایالت هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي او مدرسې تړي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د کابل د امنیت قومندانۍ د ښار په اوومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند فردوس افرامرز د دغې چاودنې په اړه رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې د اوومې حوزې د چلستون د نوبرجې په سیمه کې شوې او یو کرولا ډوله موټر په نښه شوی و. هغه وویل د چاودنې درې واړه ټپیان ملکیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دغه برید هدف څه و. چا یا کومې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې دا ډول مقناطیسي بم چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت د سولې د مرکچي پلاوي د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجندار نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردوجو ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجندا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجندا پر تګلارې موافقې ته رسیدلې دي. کابل خروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو عامه پوهاوی رئیس نعمت الله بارکزی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو سره شریک کړی وویل
کابل ښاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریکه شي ستونزه نشته چې ښاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل ښاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډې ته حاضر نه شو څرنولی ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې د سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې وه چې د ناقانونه ګمارنې کړي او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته، خو دې غونډې ته رانغی نو د ده لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کنفرانس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
د لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼې ګڼې وي او ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د هند آسام ایالت چې د صدراعظم نرندرا مودي متحدین هندو ملت پال واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلی پرون چهارشنبې د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدراعظم نریندرا مودي تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیون مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هېواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برتانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برتانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برتانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برتانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. خغلی جانسن وویل دغه تړون برتانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي، خو دا یې هم وویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکي له یوه مبهم برخلیک سره مخامخ دی چې یوه بله شپه یې هم په یخنۍ کې تیره کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال کرویشیا پولې ته نږدې د لیپال کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی مرکزي ښار کونیتس ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه دغه کم په انګړ کې په خلاصه فضا کې تېره کړه. دغه کم ته د ډسمبر په 23 چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي، اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هېوادونو ته ځانونه ورسوي، په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي. د ماښام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته خبره شوې او اوسې ثبت شوې بڼه اوري. لطفا ټلیفون مکوي، خو تر دې مخکې بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به پر دغو موضوعاتو راپورونه راواخلو. په کندهار کې د یو شمېر پوستو څخه د وتلو په اړه د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې او دغه راز په پکتیا کې د نجونو د غوښتنو په باب چې غوړي دوی ته په ښاري سیمو کې د مطالعې او د انټرنیټ خاص ځایونه جوړ شي. خو لومړی د کندهار. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کېږي شاوخوا 200 امنیتي پوستې پرېښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي دي، خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالف وسلوال وژلې دي. د کندهار د ژیړې په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ په دې وروستیو کې د جنګ جګړو شاهدې وې. احمد شبر پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي له لسګونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشا کېدو په برخه کې زد او نقیض خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پښه شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړې وي. البته کومو کسانو سي غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړې ده، هغوی مجازات سو، بندیان سو. کومو کسانو سي په جنگ کې خپل شهامت ښودلې دی، هغوی د خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په وروستیو اونیو کې طالبانو ته پرېښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات د اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړې، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پښه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په چړې ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پښه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
ضرب ولسوالۍ ژیړې، ارغنداب او میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژړی ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري کوشش شوې نه ده او سرتیری ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ناامنیو پر زیاتوالي په تیره بیا د ناامنیو د هغو پیښو چې تر ډیره د رسنیو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالان په نښه شوي پر دې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې خبرونې ته رابولو. ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او یوولس دقیقې دي. په پکتیا کې ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو دغه ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په دې نږدې راتلونکي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د خزه لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپونوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي دی زکونکې ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکا په نوم یو بل زکونکې وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په ښوونځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شی ده خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایون نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دی پکتیا کې. متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایون نشته چې حالت مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونته پیسې ورکو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزې په نوم یو بل جنۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتون نشته. خو د خزو او نجونو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاصه مطالعه کوو د ښوونځي کتابونه لولو باید عامه مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وسلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زموږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سہولتونو نه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی. خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود کرار کرار آمیدلی شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی ز فریبا ظاهر خوشاله يم چې د خبرونه درته وړاندې کوم دوستان موږ د تل په څیر په خپل خبرونو کې پر بیلابیل موضوعات باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسولیتونو او غوښتنو پر بیلابیل اړخونو باندې ژغیدلې د نن ورځې د خبرونی پترس کې د تیر میلادي کال په اړه تاسو نظر پوښتو موږ په دې خبرونه کې ملمنه لرو چې دوی براته وایي چې تیر میلادي کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال او نوی میلادي کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کړي. په دې خبرونه کې میلمانه دي سره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازی، رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال، او یو میرمن لرو میلمنه فروزان رسولی چې دا د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده. دې ته شرغلاست خادم صاحب، اول خو خبرونه ته شرغلی که تاسو راتوئ چې تیر میلادي کال ستاسو له اند څنګه یو کال وو. دې ته په پام چې موږ د کورونا او با سره نه ټول نړۍ ورسره مخامخ د روغتیا له پلوه او هم په ځنګړي ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له اړخه یو ناامن کال بللی سو، غواړو چې ستاسو څخه وپوښتو چې ستاسو له نظره تیر میلادي کال څنګه کال وو.
ډیره مننه، تشکر، سلام تاسو ته، تاسو ټول مېلمانو او د غزې راډیو درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ د 2000 کال د غیر خبره کوو پر ځوان باندې، دا ډیره ټولنی او وجود بحث دی او که هر اړخي نیو ملي مثال نه پکې ورکوم زما باور دار چې ډیر وخت ونیسې ولې زه تلاش کوم چې ډیر کوتاه وغږیږم او هر اړخ باندې خبرې ولرم. تاسو وګورئ د زرشلم کال د ځوان کول لپاره، د افغانستان ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال. ځانګړنې په دې دي چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد، پر وده یا مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل. تاسو وګورئ ځوانان د ټولنې مهره ده. مسؤول ځوانان د افغانستان وضعیت بدلولی شي، یا منفي لور ته یا مثبت لور ته. درې مهم فکټورونه چې په 2000 کال کې پر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلود، یو نړیوال وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي عرصه کې یا د زده کړو په عرصه کې بد تاثیرات دا و چې دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شو. هغه کله چې د آنلاین درسونو خبره کېږي، هغه په افغانستان غوندې هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګه د ټولو معیارونو سره برابر، دا به یو ډېره ستونزمنه خبره وي. دوی په ځکه کومه مستقیم تاثیر، لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیوالې وبا وکړو. دوم اپشن چې دی هغه پر لوی کې د ورشلون کال کې ځوانان چې لوی ستونزې سره مخامخ هغه نامي و. کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې وښ په سلنه برخه تشکیلوي، نو اتمن دغه عمومي د اوډیره غوښنه برخه ده. نامي ځوانانو پر رشد او ځوانانو پر ځوان باندې مستقیم تاثیر درلودلو. ځوانان یو ډول ناهیلو په 2000 کال کې، تاسو په 2000 کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړو، څومره تلف شو په بیلابیلو مسایلو کې، په بیلابیلو ارسو کې چې هغه د خبریالانو برخه وښنه وه، د مدني فعالانو برخه وښنه وه. همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم و. نړۍ هم د اقتصادي بحران سره مخامخ وه، نړۍ هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ وه. ځانګړي ډول د افغانستان غوندې مخ پر وده هېواد چې د صفات حالت نه وته د مخ پر وده دي، دغه حالات کې نو اقتصادي بحران سره مخامخ کېدل په تل شکه چې ځوان جون باندې به حتما مستقیم تاثیر لري. ما مو خدا ده شلم کال د چیلنجونو نه، د ننګونو نه ډک کال ځوانانو لپاره، د فرصتونو برخه ډېره تیکا ډېره کمرنګه وه.
بله ظاهر صاحب، ستاسو نه وپوښتو چې ستاسو په اند که تاسو په عمومي ډول راتوې چې ستاسو په اند 2000 کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال وو؟
ډېره مننه لومړي سر کې تاسو یو قدر مهمه سلامونه په دې له ټول بخیاستي زما پان چې دی لکه څنګه جناب خادم سه په خپل خبرو کې ادونه وکړه چې تیر کال چې دی بحراني کال او لایو مخچو نامنی و له بل اقتصادي بحران او پټوله کې چې دی تر ټولو مهمه مسله د کرونا مسله وه. خو په دغه برخه کې چې دی ځوانان باید هم داسې چوپ پاتې نشي. زما په ان باندې کوم کارونه چې هغه کوم مسولیتونه چې هغه ته سپارل شوې دي هغه ته باید په دقیق ډول باندې متوجي وي. له هر اړخه چې د دغه کال ماته دغه کوم تیر کال جو واته لوشمر لاسراوړو څخه د کوز پریویاړم کدي پایل د پونتون لبرخه وکړم چې په 2000 کال کې چې دی ما مختلف سیمینارونه د انلاین تعقیب کولم درنګ پاغه کې مل سره ورونی ول و درلودلې د مختلفو خلکو سره مخامخ شوم او د مختلفو خلکو سره آشنا شوم همدارنګه د 2019 کال په اخیره کې او د 2000 کال په پایل کې چې دی موږ خپل دا ټولنه په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړل شي. موږ په هنتونو لوري موږ ته یو طرح راکول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند. موږ بیا یو پروګرام یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ د موټر عنوان تر نامه لاندې موږ په هغه کې مختلف فعالیتونه اجرا کړل او په ټوله کې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مؤثر اقدام همداسې نورې برخې هم واخلي.
بله
نو پر لحاظ دې دا کال ما د پاره د لاسر اړونو څخه ډکو په دا کال کې ما وکول شو چې د شپږ نیوینه ونه فیصد په افیسټلو سره چې دا کال ځان لپاره یو خوشبخت او ښه کال برابر.
بله پر دې بیا ورسته وژغې جو ساسب مننه کوم رادو اغلی فروزان رسولی ته مېرمن رسولی تاسو د نورو ملمنو نظرونه هم اوریدل خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د غیز پر سره وژغې د دغه سهل صاحب خپل لاسترولین یې د کړلې د ته پکتو چې مشتاسي په 2000 کال کې مخصوصا په دې ورسته و کې د دینو وجونو شاهد وو. البته په ټوله کال کې روغتي ستونزې هم یو روغتي ناورین او چټول نړۍ ورسره مخامخ په ځنګړي ډول افغانستان په دې وروستي ورځو کې د هدف وژنو مخصوصا د ځوانانو په نشکولو شاهد ورته تاسو ته یو پښتم چې تاسو له نظر تیر کال څه ډول یو کال وو تاسو څه پکښ وکړل او څنګه درته ښکاري چې واقعا تاسو لاسترونه نه درلوده یا نور ځوانانو څه ډول کال تیر کړ؟
ډیر زیاته مننه ګرانی تاسو د وخت لپاره. زما په اند کچیری موږ تیر کال د نورو کلونو سره مقایسه کو زه خپل ارزیابی او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نو سشکل چې تیر سو شکل نو په دې شکل نو چې د هر لحاظ کا فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سول په عموم کې او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلې نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ او کومش په عموم کې خبري وکړو او ځنې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو زه فکر کوم چې وضعیت خراب شوی وو ش شوی نو پرته لدې چې کورونا و د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت ته رسیدلی وي غي ته وګورو د چې مملکت کې د جرایمو کچه تر کومه حد پورې لوړ شوی و د هدفي وژنې او د موضوعاتو په اړه چې تاسو یادونه وکړه د خپل هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندوی و د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات سي و چې دا به د دې باعث وګرځیدل چې هدفي وژنې زیات سوله او جرایم په عموم کې زیات سوله چې تاسو وګورئ جرایم کې هغه کسان چې شکیل دي هغه هم ځوانان په لویه کچه هغه کې شامل دي او هغه کسان چې د دې جرایم مشکار دي هغه هم ځوانان پکښې کې وزموش په همسایګانو کې د دوستانو فامیلو کې ډېر داسې ځوانان و چې هغوی د دوکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه به راتلله په لارې کې به هغوی هدف کېدله او وژل کېدله به د پانتونو څخه چا چې د دروازې وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله کله چې ټکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر وه. او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري. متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي هغه په نظر کې نه نیول نه دی نیول
سوی ورته. بله میرمن رسولی پر دې برخه به وژغ غواړم بیا هم تاسو سره تمسو تاسو چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر یاست که دغه توس چې راتلونکی کال تاسو د ښځو لپاره په مجموع کې په د ځوانانو لپاره څه ډول یعنی څه غوښتنې لري څه هیلې لري څنګه ورته په تمه یاست چې څه ډول یو کال به وي ایا خوشبینه یاست ورته چې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې د په بل کال کې حل وي؟
فعلا اوزه داسې ده چې موږ ډېر امیدونه نسته ولې بیا هم امید باید ولرو په دې چې انسان ژوندۍ په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوی ده، او کچیر موږ امید د لاسه ورکو دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ. نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امید سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخته لاړ سي. نو ډیر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفي وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاسه ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي چې هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای شي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیان دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د ځوانانو ژغ چې فعلاً موږ وینو، د ځوانانو نمائندګي په مذاکرې هیئت کې هغه کسان کوي چې هغه څخه شاید اکثریت ځوانان راضي نه وي. هغه هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنې کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی، یو ترخه ورځ تیر کړی، د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي. نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څه خبرې چې هلته شین دی، یو ځوان دی، یو غریب دی، یو آفت وهلی ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي، او مهمه ده چې د دوی هغه برخه ورکړل شي. متاسفانه هغه سیاسي کړۍ چې فعلاً ټوله پروسه یې خپل په لاسو کې نیولې ده، او عام خلک چې واقعا د دې
خبر یاستو چې د راتلونکي کال په لومړیو ورځو کې، یعنی د جنوري پر 15 نیټه، د افغان دولت او د طالبانو د ساسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی. دا به پیلېږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې ته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنیو کې تیر سو، په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنگونو کې تیر سو، د نوي کال لپاره ستاسو هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لرئ؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډیره مننه. وګوري، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو حواره پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې ستاسو په لوم خبرونه کې هغه څه وایم چې په رښتیا هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. که څه ګوري، د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوي، که چېرته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چې وړي، سخت تلفات چې وړي، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لویه قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، د دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګوري، شلم کال چې هر ډول موږ ډېر تلفات ورکړل په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کېږي، هغه موږ ته انګلیسي کې ورته کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنا چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، رونه د افریقي کې کله چې ملي وبیا سفیر مړ او کله چې د جګړې په مخالف خوا کې یو ښه شخص لري. پوری راتلونکي هیلت، راتلونکي کال ته، د 2020 کال ته زما امید دا دی، زما امید دا دی چې د صلح خبرې باتمن بریالي کیږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف خواهم چې د جګړې ورستړي دي، تقریبا انا را تقریبا ستړي دي. حکومت هم نیت معلوم دی، په نیت شک کول کار نه دی، د بدګمانی باید نشي. موږ په لږ د سوایو چې نړۍ سیما او جواب کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوې دي، یو ډول هیلې پیدا شوې دي، او اوس پر بلې غني کیږي او وده کوي. یو وشتم کال بعد یو لاغه کلونه څخه وي، زما باور دا دی چې ځوانان جمع پلس کاغذ د نارینه برخه کې، د ښځینه برخه کې، د صلح برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګوري، ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو آواز دی، د ځوانانو باید واورېدل شي. دا ځوان باید خپل استازي خپله وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي، چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي، چې دوی باید په دغه کې فعاله نقش ولوبوي. ګوره، یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح دې باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید د قوې په توګه نور رامنځته شي چې عملاً خپل نقش لوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. استراتیجی نه باید جوړ شي، نسخه باید شریک شي چې بل سره دوی د وشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبرې اضافه کول غواړم چې د ساسې وخت نه نیسم. تاسو ګورئ د مصالحې دلی شورا ترکیب ته وګورئ او د قطر کې د افغان پلاوي مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګورئ. ځوانانو ته صحیح ده برخه ورکول شوې ده، ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د دې ټیم ته راننوتی دی؟ هغه ځوان چې ټول عمر یې په آرامۍ، سکون، په جوش او پر ډېرو خوشحالیو کې تېر کړی دی. کاش کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضوه یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوې په جګړه کې، هغه چې درد یې لیدلی، زور یې لیدلی، او هغه به کولی شي چې ښه تمثیل هم وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي، نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوانان ډېر مهمه او ګټور نقش لري.
ډېره زیاته مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته به ورسو. ساحل صاحب، غواړم ستاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپور نه خبرونه اوریدلی چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاده کړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې د وروستۍ وژنې مخصوصا د ځوانانو په نشه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د دوام یا د ټولنې په مثبته وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرد کول دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا واقعا دا ډول کړنې کولای شي ځوانان نهیلي کړي له خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري، د کوم پروګرام چې لري، دوی شاته کولای شي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالت کې چې دی، افغان ځوان باید په دغه ډول چارو، په دغه ډول کارونو باندې باید نه امید نشي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریکې کړلې، دغه چې دي که څه هم سخت وي ما دپاره، خو ما څه د زیار وګاله، زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړې. همدغسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې، په اقتصادي برخو کې، ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي، په ځان باندې کار وکړي او خپل ځان په سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو مشکلاتو څخه راوباسي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ځان تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي او دغه راتلونکی کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان روان دی هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار لري. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې، دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې وي.
مننه کوم ساحل صاحب. میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه، د یوې فعالې میرمنې په توګه، ساس نام غواړم چې همدا پوښتنه وکم. تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي، او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستیو کې ډېر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپله د دې یو بیلګه یاستئ. تاسو نمام دا پوښتنه تکرارم چې آیا د ځوانانو په نشه کول کولای شي چې میرمنې په ځانګړي ډول د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو فکر کوئ؟
طبعا دا یو څه منفي پایلې خو لري. یو څه ځوانان هغوی د خپل هوډونو څخه، د خپل لغه ارادو څخه یو څه ورته لرزایی ورته ده، خو معلوم داره ده. موږ دا اوس د یو څو ښځو سره، خویندو سره بحث مو درلودلی چې هغوی غوښتل ژورنالیستان سي، ولې هغوی د خپل د دې مسلک څخه هغوی برته پریښوله، په دې چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپله مهم یي ورته. یو حد پورې دا تاثیرات لري، ولې دا په دې معنی نه ده چې دا به مکمل ښځې د دوه روحیې مکمل ورماتې کې او دوی به په کور کښېني او هغه شوم هدف چې دوی لري چې ښځې به خپل آواز نه اوچتي، خپل د حقونو څخه به نوره دفاع نه کوي، هغسې هم نه ده. یو حد پورې منفي تاثیرات لري. یو تعداد ښځې به هغوی خپل د هوډو څخه، خپل د ارادو څخه تر شا سي، ولې ځینې داسې ډېرې نورې ښځې هم دي چې هغوی په هیڅ ډول باندې تر څو چې د هغوی سر ژوندی دی، خپله ژوندي دي، هغوی خپل د هدف څخه نه ځي. البته ما یادونه چې څنګه وکړه، شاید هغوی خپل ستراتیژیو ته تغییر ورکړي که مخکې مثلا هر ورځ تلله نور به د کور څخه خپل آواز مقصد په هر ډول باندې حقوقي به اوچتایي یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چې خپل په رقم باندې نو دا د دې بایس نسی ګرځېدلی چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت ښځې لري هغه به حتما په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتیږي. خو بیا هم یو څه حده پورې منفي تاثیرات هم لري. موږ نسو کولی دا وایي چې بیخي ټول ښځې به چپ کښینی او دا هم نسو ویلی چې ټول به هماغه پخوا غوندې یو څه تغیرات خو به طبعا خپل تاثیرات لري. ولې بیا هم د دې بایس نسی ګرځېدلی په هیڅ ډول باندې چې د ښځو ږغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کړي. ږغ اوس هم ستاد دی. زه دلته ژم تاسو سره دا په دې معنا ده چې دا هوډ لا اوس هم شتون لري. همداسې سلهاو باندې نورې خویندې هم دي چې هغوی خپل ږغ اوچتوي. نه یوازې دا چې موږ البته هغه ښځې بیا هم ګڼل کېږي چې وایي کابل کې دي نه، خو زه وایم یوازې کابل نه، د ولایتو په کچه هم زموږ زړورې خویندې ستا چې باوجود له دې چې هغوی څه امنیتي دغم نه لري، یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره، څه داسې نه لري، زیری موټر نه لري، هماغه غریب ښځې دي د کوره وځي یو کار کوي یو ځای وظیفه کوي یو حلال رزق ګټي. ولې بیا هم هغوی بیر نه لري بلکې خپل آواز جګ کړی
دی. او مننه کوم مېرمن روزان رسولي دې مېلمنو نه هیله کوم چې دغه سره په ټلیفون پاته سي. بیا هم تاسو راځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او د د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2023 کال څنګه کال او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي؟
بله سلام علیکم پرې راځم تاسو سلام او تاسو ګران مېرمنو سلام. محمد قاسم زما د منګل افسر پر دې کړم. ډېر زیاته مننه کوم. وکنم 2023 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې روښتو کې وکن د خورنې کار او د کچمو کې اکثره ځوانان او یا نورې مشخوندې مزاله سوار کړي په دې روښتو کې. نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې دا کار نه دی پرېښې. کارونه کوي ځکه زموږ د هېواد د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او خوندې دي. که دوی نه د هېواد پرمختګ نه شي کولی نو په دې خد سره باید ووایم چې ځوانان اوس هم انرژي لري او کار څومره ننګونې دي په مخ کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې د هېواد د پرمختګ او د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي او دا هوډ لري چې په انده کې به افغانستان یو پیاوړی افغانستان به وي په انده کې او د سولې شاهد به وي او موږ ځوانان به هیڅ وخت چې هر څومره ننګونې زموږ په وړاندې هر څومره ستونزې خو موږ بیا خپل ستونزې به د مخه لرې کوو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هڅه به کوو. تر بجانې
ډېره زیاته مننه کوم قاسم ځواک صاحب له هلمند ولایت څخه. یو بل اوریدونکی هم پر کښه لرو. بله مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظرات څرګند کړئ.
بله السلام علیکم. زه کلی والا شنا د هلمند ولایت د نبل ولسوالۍ څخه سره د ټلیفون پر کښه وای کړم. د 2023 کال چې زما د لپاره خو زه د ځان په عزت په مایټ ډیر په زړه پورې هغه په دې چې د افغانستان په دې ښکلنې ناخوالې ته یعنی په عموما په مجموع کې کوم څه تاسو ورته وګورئ دې ته که خدای کړی او تقای تکای یې شو سوی دی یعنی ځینې وخت یې نه یې پاته. ځکه چې یو لوی مسله چې په افغانستان کې هغه د اشغال ختمېدل و هغه که خدای کړی اشغال په ختمېدو دی او بیرته به د افغانستان هغه ځوانان چې په جګړو کې وژل کېدل یا غزان په سبب ومنه تړل اغه په نور خپل مدرسې ته ستانه چې او خپل صدقان ته به دوام ورکړي. یعنی بل اخ د یو ګورو په خاطر په هلمند ولایت کې 2023 کال کې د هر کلی صغار او جنازې پرته کېده دي. خو ماشاءالله شش کال په هلمند ولایت کې چې جګړې وې خو در یو څو محدود سیمه کې مرګتي په څور کې د درکوم په هلمند ولایت کې راشه مالي ولسوالۍ په خاصمو کې جګړې نه وې خلکو په ډېر سکونت خپل درسو ته دوام ورکړي. ځوانان ډېر مدرسو ته پاره غوښته یعنی په خوا کې په یوه مدرسې کې څو لپاره طالب علم او شش کاله هغه 200 او 300 لپاره ته ورکړي. نو په کې له کومه درسو ما زما د کار د پزو ته دي کال دی او ان شاء الله 2023 کال دی د سولې او آرامۍ کال دی او افغانان به ډېر تر کړه د نو داس نه نظر
کور مو ودان. یو بل اوریدون کې به هم راوخلو د دې نظر به مو. بله مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وښایست او کوم ځای.
السلام علیکم. عبدالمقیم لغمانی هم د شین لغمان د ولایت څخه متماس نیول سي. تاسو سلام او تاسو له طریقه د ازادي رادیو رسول پول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. نظر مو دا دی چې 2023 کال په زما په نظر چندان ښه کال نه و ځکه چې ډېر په دې کال باندې شهیدان شول او اسمنه ډیر تاوانونه افغانستان ته ورسېدل او بس د اصلي پروګرام ته بس لږ ډیره خوشبینه وو. خدام دغه سپی د اخره کې بخښي ټول افغانستان دغه د ور ورسېد
افغانستان ډیر ځوانان یعنی د بیلګې په ډول مو راواخیستله. د دوی څخه مو واورېدل چې په یو ډول هیله شي او دوی وایي سره له دې چې ستونزې وي دوی پرمختګونه هم درلوده خوشبینی شي راتلونکي کال ته هیلمندی. زه غواړم تاسو نه وپوښتم تاسې د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه که موږ د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تیر کال کې سره له دې چې ستونزې وې مشکلاتو نامنی وې ولې په هلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورته سول او یو نوښت رامنځته کړ د سولې د غوښتنې لپاره هڅې وکړې له بیلابیلو ولایتونو څخه خپل ژغونه یې جوړ کړل له یو ولایت څخه بل ولایت ته حتی پیاده ولاړه ته یو نوښت وو او د دوی هغه هیلې څرګندولې. غواړم ستاسو نه وپوښتم چې کچیرې سوله راسي لا به دغه نوښتونه څه ډول دوام کوي څه نور نوښتونه به راځي ځوانان به نور څه کارونه کولی سي؟
تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغان ځوان کافي اندازه لاسته راوړلې لري. موږ د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه ویلي زده کړې مو کړي بلاخره ماسټران ډاکتران او د پی ډبل یعنی نهایتاً هغه څه چې اړتیا وه محصول ټولنې یا مخ پر وده ټولنې هغه ځوان ترې بیا پوره کړې ده. دې کې شک نه شته چې اوس نړۍ هم د افغانانو نبض لوستی دی، د افغانانو فکر لوستی دی چې دوی له هر څه ډېره صلحې ته اړتیا لري. دننه د سولې لپاره چې څومره هڅې کېږي په دې نیتونو باندې باید هېڅ شک نه شي. خوشبیني دا ده چې راتلونکي کې یوویشتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما صلحې ته رسېږو. تاسو وګورئ د سیاسي صلحې نه وړاندې چې ځوانان پکې نقش لري یو بل سره ته ډېره جدي اړتیا ده، داسې اړتیا چې له هر څه نه وړاندې باید ورته ډېره پاملرنه وشي. هغه د ټولنیزې سولې مسله ده چې ځوانان پکې ډېر مهم نقش لري. ګورئ کله چې ځوانان یو بل ومني، کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي، کله چې دا منل د کوشي د کلي د ولسوالۍ او ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاثره هېواد ته ورسېږي، نو کله چې ټولنیز صلح تامین شي او دې کې ځوانان لوی لاس لري، زما باور دا دی چې په راتلونکي وخت کې په ګانده کې موږ کولی شو چې ډېرې بریالۍ صلحې ته ورسېږو. سوله یو وارداتي شی نه دی چې ځوانان دې دا وارد کړي او درې ترلاسه کړي. دا یوازې یو بل منن د خپل حقوق را درناوی او په عین وخت هیوادنی ګټي پر خپل شخصي ګټو مقدمه ګنل. د نن ځوان یو ډول ویره لري دا زما حق دی غیظ دی چې زه فقط پورته کوم چې خبره وکم نو دا اثر نه لري. نه، څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې تاثیر لري، همدغه سره ځوانانو غږ هم ډیر مهم دی چې دوی باید غږ خپل پورته کړي. ځوانان مسؤلیت منونکي وي. یوازنی بدیل چې د جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او دغه صلح دغه ټولنې د وښ په افراد او پرمټ باندې ډېر خطر شل کېدلی شي.
بله خدام صاحب، زما پوښتنه دا و چې که موږ له دې عمومیاتو څخه راسو سوله بلا شکه چې د ټولو یوه هیله ده او هیله ورته شته چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به یو پایلې ته ورسیږو، دا یو عمومیاتو نه که راسو شخصي ژوندانه ته، په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسې څه هیله لري، څه پلانونه لري، خپل په ژوند کې څه اټکل د ځان لپاره لري د یو داسې فضا کې چې په هغه کې سوله وي، په هغه کې ناامني او جګړې نه وي، په هغه کې تاوتریخوالی نه وي، څه پلانونه لري خپل شخص؟
زما امید دا دی، زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه کوڅه په کوڅه، کور په کور، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت صلح وي، امن وي، کیسې وي، چرچې وي، هر څوک خوشاله وي. زه په خپل ذات کې سوله خوښه انسان یم او په خپل ځان کې تلاش کوم چې له هر ممکن لاري چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او دغه ټولنې د صلح په تضمین کې نقش لري. زه خپل نهایي کوشش کوم چې هغه لار کې کار وکړم. زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې، د یو باثباته سولې په هیواد کې دادي چې زه خپل زده کړې تر ډاکټرا رسوم، زه به د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم، داسې چوپړتیاوې به کوم چې هغه تاریخ را باندې دلالت پر ځای شاباس وي، خرابانی وي، او په ورته وخت کې د سولې لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به د تیاروم چې صلح په ژوند کې له هر څه ډېره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې مبتلا ښودلی چې یوازینی څیز چې انسان پرې سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډېر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستي د تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله، مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته به راسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو او هیڅ ډول ستونزه نه وي سولې؟ تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ؟ تاسو څه اهداف لري په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ و جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه ممبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښ او سولهیي د فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ او جګړه کې په مصرف رسېږي او هغه چې دی د ناامنۍ په دفاع کې په مصرف رسېږي هغه راواخیستل شي، په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې دی د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چاره به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بېکارۍ مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونو لپاره آرامۍ او سکون سره خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
صاحب صاحب، بخښنه غواړم، ستاسو خبره قطع کوم. زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیت دی، په شخصي برخه کې ځانګړی ډول چې تاسو ته په تاسو پورې تړاو لري. مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیلا او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو 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 هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم. مثلا تحصیل نیمګړی پاتې دا به پوره کوم، یا به کور رانیسم، یا به هر بل هدف چې تاسو د یو ځوان په صفت کراسو ستاسو د شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لري چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده، تقریبا راتلونکي کې جدي چې دی زما د لیسانس دوره بشپړېږي، نو راتلونکي کال ته زه دا واضح امید لرم تر څو راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړه کړم، همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم. او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي، سوله وي، او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي. نو زه دا ډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنه ته چدی په مناسب وړ وخت کې چدی خدمت وکړم.
بله، مننه کوم. مېرمن فروزان رسولی، ستاسو نه هم غواړم چې ورته پوښتنه وپوښتم او مطرح کړم چې تاسو په داسې یو کال کې چې هیلې ورته ستاسو چې انشاءالله سوله به راځي او فضا به امن کېږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لرئ د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کومه برخه کې به پرمختګونه ته لا وده ورکوي یا پراختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلا خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې تر شا تلو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي، هغه سي مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغه باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعا غواړم د هغه مثالو څخه وسمه. ما ماسټری پورې خپل لوستل زده کړې مې کړې ده او غواړم چې پی ایچ ډی ته ادامه ورکړم. مثلا د زده کړې د لحاظه، مثلا د کار د لحاظه، غواړم د نورو ځوانانو انجنونو لپاره یو مثال وسمه چې هغوی خپل کار ته، خپل زده کړې ته همداسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند وکړو، بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د یو مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو، بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلا په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم انشاءالله خپل پی ایچ ډی، خپل کار، وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکړم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي، زما لپاره به غټه لاسته راوړنه یو دا چې نور ځوانان دي دا خو بلان لا شسی. مننه
ډیره زیاته، مننه کوم. انشاءالله چې ټول ځوانان خپل ته ورسیږي او تاسو د افغانستان راتلون کې ځوانان لپاره یا د راتلون کې ټولنې لپاره بیلګه یاست یو مشکل لرو چې ټول ځوانان خپل هیلو ته ورسیږي. خادم صاحب تاسو سره زم او دغه مسله در سره تیرن ځکه د خبرونی وخت مو تقریبا لږ پته دی پر دې باندې خبرې وکړو چې تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نن منځل کیږي. دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو کوم شان لدې میلادی کال سره عیاروي؟ تاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پرمخ ځي؟ کوم شیان دي چې تاسو لدې میلادی کال سره عیاروي؟ آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسمن دا ول منځل سي کنه؟
بله، د ګلستان په بخښنې په ورسې څنګه به سر خلاص نشو خو لیکل کې احساس په بخښنې دا څه کو چې د ګلستان کال کې د ځوانانو کوم مسایل ته لاس رسې ولري.
منظور می دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نن منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ورسره دی وکال نه بل کال ته بدلو عیارو یې د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال ته خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو. په افغانستان کې چې دغه نیټه رسمن نه المانزل کیږي، تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف له دغه نیټه سره عیاروي د میلادي کال سره د میلادي نیټه سره؟
ډیره مننه. کچې ته د اسلامي شهادت نه استنباط کوو نو درسته ده چې موږ باید دا ورځ په افغانستان کې ونل مانځو ځکه دا یو اسلامي او سنتي ټولنه ده. دا یو دو ملخ د پلانونو او د اهدافو دی په لویه کې د افغانستان د ځوانانو مهمیت باید په دغه برخه کې ډېر تلاش وکړي. دوی باید اوږدمهاله ستراتیژیانې جوړې کړي، د ځوانانو پارلمان په هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونونه، د ځوانانو سارندوی د متخصص ځوانانو لپاره د تعدیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول. ګوري په لویه کې د نړۍ سره باید موازي حرکت وکړو. که په نورو برخو کې مشکل لرو، ناامني ده، فساد ده، مخدراتو کې دی، ولې دا هر څه چې کله د فقېږي صحنې وځي او بل اخر موږ څه او پاک خلک باندې کېږو، په ځانګړي ډول ځوانان دوی باید خپل شفاف وي. او دوی د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مهمیت لري د افغانستان د دغه برخې چې باید دوی د سیاسي پوهې د لوړولو لپاره د دېشتم کال سره موازي جوړه د سیاسي بحثونو د رامنځته کولو لپاره دوی باید ځانګړې مسایل شي. تاسو وګورئ په حکومتوالۍ کې ځوانانو نقش په اړه چې کله خبرې کېږي دا ډېر کمرنګ او پیکه نقش دی، ځکه چې دوی تاسو د ټولنې د ډېرې وادي وقش په سره کتل کېږي. په داسې حال کې چې دوی فعالیتونه ټولنې ته له هر څه ډېر ګټور او مهم دي، ځکه ځوانان چې د افغانستان په 15 کلن تاریخ کې په تاریخ او فرهنګ په دواړو کې مهم نقش لري. زما هدف دا دی یوشتم کال چې کوم ستراتیژي وي چې د 300 کال تر 900 کال پورې عمر وي، د ځوانانو لپاره باید ډېر مشخص یو ډېر واضح ستراتیژي جوړ شي. تاسو وګورئ ښه ډېره مهمه دا ده چې دغه د ځوانانو بیکاري دا د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې په وینا یې د ټولنې په ټولو برخو باندې ناوړه اغېزه کوي. له همدې امله اعتیاد، جنگ، فساد، جرایم همدا رامنځته کېږي. لوی تاوان چې موږ کوو هغه لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه هغه ده چې دوی د مافیا په لاس کې غورځېږي، دوی د تروریستي ډلو په لاس کې غورځېږي، دوی ناوړه استفاده کېږي، دوی د دولتونو باندې کار کوي او بالاخره د ټولنې ته د یو ډېر بدرنګ شکل په څېر وړاندې کېږي. په کار همدا ده چې اوس وخت کې د ځوانانو د حاصل الهام بخون کېږي. دوی د خپل تجربو پر وړاندې د خپل هڅو پر وړاندې د وطن لپاره ډېر ښه نسخه لري. بله، کله چې د افغانستان د لوستي خبره کوم به تاسو ته نور ویل غواړم. افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ دغه سرزمین کې دویم خلک ډېر ځوانان لري د هیواد په نړۍ په کچه. زموږ هیواد هغه هیواد دی چې د ځوان برخه پکې ډېره ده. نو کله چې دې برخه ته پام کېږي دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواوو په ناغېړۍ
څه یو غفلت منه دلالت کوي. بله، مننه کوم. راځو میرمن فروزان رسولی ته. میرمن رسولی، ما مخکې هم دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو دغه نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نن منځل کېږي، او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړه چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو او دا غنیتی دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کېږي او بل کال ته اهداف پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې څه باید وسې څه ونسي. تاسو څه فکر کوئ چې همدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسمه نه منځل کیږي څومره مهم دی، څومره زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟ آیا فکر کوئ تاسو هم همداسې فکر کوئ چې له نړۍ سره کوم وازي حرکت وکړو شته که خپل پروګرام باندې مخته لاړ شو؟ څومره مهم دی ستاسو لپاره؟
سل پسلو کې مهمه ده کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې زموږ د مملکت په کارونو باندې چارو باندې تاثیرات لري خپل، نو که موږ د غیس خسترګي پټو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل پلار روان یو څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا د دې، نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګ په څنګ لاړ شو. دا نه وایو چې خپل څه لرو هغه د لاسه ورکو، نه، څه چې خپل مو دي هغه هم تر څنګ ځان سره کشو او څه چې د دنیا دي هغه سره هم احترام او توجه انسان ورته وکړي، متوجه باید ورته وسی. نو ډېر داسې مسلمان مملکتونه دي مثلا د خارجي مملکتو کې جمعې او شنبې رخصت ده، ولې افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پنج شنبه یا شنبه هغه رقم. خو داسې ډېر مسلمان مملکتونه دي مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو هغوی دي او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي ولې هغوی خپل هغه رخصت یعنی د نور مملکتو او زه او هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعې په ورځ ټاکلې. د نور مملکتونه هم داسې لرو، نو دا په دې معنا نه ده چې خدای نه خواسته کم کفر کوو، دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره خپل فائدې ته کتو سره خپل د خلکو ملي فائدو ته کتو سره هغوی خپل پرېکړه نیسي. نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې لپاره ونیسو چې نوی کال شروع سو، هغه کارونه نه، خو اقلن خپل کارونه منظم کول، پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده. د دې څخه که څوک سترګې پټوي نو دا بې له دې چې هغه خپل ځان ته بازی ورکوي او دوکه ورکوي د کې بل هیڅ خیر نشته.
بله، مننه کوم. او ساحل صاحب ته ورسو. ساحل صاحب، ستاسو نه وایم که همدا ډول پوښتنه مطرح کړم، میرمن رسولي د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړله، زه هم غواړم چې ووایم په تاجکستان کې د بېلګې په ډول سږ کال لومړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند شوي دي، حکومت دخوا دا بند کړی دی. دا چې دلیل یې څه دی؟ هغه بېله خبره ده، د دوی خپل دی، ماته ځوانانو ماشومانو په دې اړه کمپاینونه هم کړي دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کوم مراسمو لپاره چې تیرو کلونو کې درلوده، دوی وایي چې د دوی سره هغوی عادت شوي وو، اوس یو بدلون راځي. پکې په افغانستان کې د دې نیټې دغه لمانځل یا نن لمانځل تاسو ته څنګه بریښي؟
زما په نظر چې دی په افغانستان کې باید افغان ادب چې د خپل قانون کندغه چې دی د هغې باید تابع اوسي. افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی دلته چې هغه کوم کال کېږي هغه هجري شمسي دی نه میلادي کال. خو که بل اړخ یې واخلو د نړیوالو سره، د نړیوالو سره په تقابل کې مونږ باید موازي حرکت وکړو. هغه کوم کارونه، کومې چارې چې مونږ ته سپارل شوي دي، هغه باید په ښه ډول باندې په دغه کال کې پلان کړو. خو د افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی د میلادي کال لمانځل او همدارنګه د هغه اسلامي اړخ فکر واخلې، د هغې له اړخه چې دی د دې لمانځل کومه دیني سبغه نه لري.
بله، هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونې او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی. تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟
ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د مواجه حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ ته سپارل شوي دي، کوم پالیسیانې چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو، هغه باید سم منظم او ترتیب کړو او په هماغه ډول باید مخته لاړ شو.
ډیره زیاته مننه کوم دوستانو. له خپلو میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي، د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی، تاسو درو ورو ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې مو ونډه سره واخیستل او خپل نظرونه مو وړاندیزونه خپل هیلې او اندېښنې مو سره شریک کړې. کور مو ودان او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون یې وکړ او خپل نظرونه یې را سره شریک کړل. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. مالله مالسه
غنن سوای راتا مخک مخک کیګنن غنن سوای راتا مخک مخک کیګنن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغم راتا غیګنن غنن سوای راتا مخک مخک کیګنن. کی نم غنن سوای راتا مخی مخی کی نم اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی ولا رات خندی گی نہیں غنن سبائے راتا مخی مخی کی نن غنن سبائے راتا مخی مخی کی نن